آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبه شنایم نن د پنج شنبه ورځ د سرطان یا چنګاښ د میاشتې اتمه د میاشتې له 9 سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د ناټو 15 غړو هیوادونو افغانستان ته د عسکرو د لیږلو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د شپږ مسلمان اکثریت میشتو هیوادونو دپاره د ویزې نوي مقررات عملي کوي او د عراق فوج وایي چې دوی په موصل کې د خلافت منطقه نیولې ده.
اروپایي متحدین به د دفاع وزیر جیمز ماتس ته ووایي چې دې ته لیوال دي چې د ناټو له ماموریت سره په افغانستان کې مرسته وکړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چاره وزارت وی د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف به په هر ممکن انتخاب غور وشي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خپریږي. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وی.
اروپایي متحدین به د دفاع وزیر جیمز میتس ته نن ووایي چې دې ته لیواله دي چې د ناټو له ماموریت سره په افغانستان کې مرسته وکړي خو که چیرې متحده ایالات خپله استازي څرګنده کړي. تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې خو د ناټو عموم منشي سټولټنبرګ ورته خوشبین دی چې په افغانستان کې قوي حضور ولري. متحده ایالات غواړي چې له 3 to 5 thousand پورې عسکر افغانستان ته ولیږي. د ناټو نور غړي ښایي د 1200 په شاوخوا عسکر واستوي. نن په بروکسل کې د خبر په وخت هغه وویل چې ناټو 15 غړو هیوادونو همدا اوس د نور عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت ملاتړ وکړي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې پریکړه کړې ده چې د افغانانو لپاره د SIV 4000 نوې ویزې منظوري کړي. دیموکراتي سناتور جین شاهین چې دغه ویزو د منظوري لپاره زیات هڅې کړې دي ویلي چې امریکا د هغو کسانو پوروړې ده چې په وینا د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د حکومت سره مرسته کړې. نوې ویزې هغو کسان ته ورکول کیږي چې له امریکایي ادارو د کار کولو عمله ژوند په خطر کې دی. یو ډیر شمیر افغانان له امریکایي قواو سره په فوزي او ملکي پوستونو کې کار کړی او وسلوال مخالفین خائنان بولي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وویل حکومت خپل ستونزې لري خو پر ضد د ائتلاف رامنځته کول به د هیچا په ګټه نه وي. د دغې شورا د مشرتابه یو غړي محمد صابر صادقي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې خبره له ټینګار سره زیاته کړه چې دغه احتمالي ائتلاف به رامنځته هم شي خو ډیر عمر به ونه لري. 13 د عطا محمد نور ویان مندر فرهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه خو دا وویل چې دغه ائتلاف د حکومت په ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د یادونې وړ ده چې 13 کې هم عطا محمد نور حاجي محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخه د طالبانو د ایستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی و. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت غواړي د شپږو مسلمان اکثریت میشته هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن وګړو ته د ویزې په ورکړه کې نوي مقررات عملي کړي. د دغو شپږو هیوادونو اوسیدونکي په هغه صورت کې چې د کورنۍ یو غړی په متحده ایالاتو کې ژوند وکړي او یا هم پخپله په امریکا کې د کوم تجارت سره نږدې اړیکه ولري د ویزې د ورکړې وړ ګڼل کیږي. د دغه شپږو هیوادونو اوسیدونکو ته د ویزې د ورکولو تازه لارښود څو ورځې وروسته له هغې صادرېږي چې د امریکا سترې محکمې متحده ایالاتو ته د سفر کولو د محدودیت په هکله د جمهور رئیس ټرمپ د اجرایي فرمان ځینې برخې تایید کړې. په پاکستان کې زرګونو شیعهګانو د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د شمال غرب په قبایلي سیمه کې خپل اعتراض جاري ساتلی. اعتراض کوونکي په هغه ځای کې سره راټول شوي چې 13 اونۍ پکې 214 شوې او 15 کسان پکې وژل شو. اعتراض د جمعې پورز په پارچینار کې تر 14 وروسته پیل شوی. اعتراض کوونکي د پاکستان د حکومت نه غواړي چې د شیعه اقلیت د امنیت د تامین په خاطر تدابیر زیات کړي. د عراق فوز وای په موصل کې د النور لرغونی ویجاړ شوی جماعت ونیو چې درې کاله مخکې پکې ابو بکر البغدادي خپل خلافت اعلان کړی و. د عراق فوز وای د موصل ښار دننه د اته میاشتې جګړې وروسته د عراق حکومتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د موصل لرغونی جماعت چې د اسلامي دولت ډلې پکې خلافت اعلان کړی و د داعش نه نیولی دی. عراقی مقامات اټکل کوي چې د موصل ښار د نیولو اوږده جګړه به په څو راتلونکو ورځو کې پای ته ورسیږي. دیو وای چې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي او د زاړه ښار په شاخوا کې څو ځایا جګړه کوي. د برتانیا صدر اعظم په راتلونکې اونۍ کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره نن د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېده چې د جرمني صدر اعظم تریسا مے لخوا یې هرکلی وشو. په ورته وخت کې د آلمان صدر اعظم چې د جی شل هیوادونو له سرمشري غونډې نه مخکې د هغه هیواد په بالیوان کې خبرې کولې نن وویل چې داخلي تولیداتو ملاتړ د نړۍ د ستونزې حل لاره نه ده. د سوداګرۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د لومړۍ امریکا یا د امریکا د لومړیتوب پالیسي او د اقلیم په اړه د پاریس له تړون نه د امریکا د وتلو پرېکړې به نوره نړۍ کې پراخې اندېښنې رامنځته کړي. او وروستی خبر دا ده چې د چین ولسمشر شین جنګ پینګ هانګ کانګ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د هانګ کانګ د اجرائیه رئیس سره لیدلی دي. شی جنګ پینګ د کلکو امنیتي تعبیرو په شتون کې په یو هوټل کې مجلسونه وکړل. د چین د ولسمشر په وینا یو هیواد دوه سیستمونه عملي کولی نه شي. د چین پخواني رهبر د هانګ کانګ محلي حکومت ته د یو تړون له مخې په سیمه کې د کنټرول واک ورکړی دی. دو د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه چې د امریکا غږ آشنا رادیو نوم واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نوم واوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. اروپای متحدین بعد د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن ووی چې د تلیوال دي چې د ناتو له ماموریت سره په افغانستان کې مرسته وکړي، خو کچیر متحده ایالات خپل ستراتیژي څرګند کړي. تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې، خو د ناتو عمومي منشي سټولتنبرګ ورته خوشبین دی چې په افغانستان کې قوي حضور ولري. متحده ایالات غواړي چې له 3 تر 5 زرو پورې عسکر افغانستان ته ولیږي. د ناتو نور غړي ښایي د 1200 په شاوخوا کې عسکر ولیږي. نور تفصیل پر رپورٹ کې ورو.
د ناتو عمومي منشي یان سټولتنبرګ نن د پنځشنبه په ورځ ویل متحدینو موافقه کړې ده چې افغانستان ته عسکر ولیږي. هغوی به په روزنه کې برخه واخلي او د هیواد له امنیتي قواو سره به کار وکړي.
زموږ نظامي چارواکو د افغانستان د ماموریت لپاره د 2000 نورو عسکرو غوښتنه کړې ده او نن زه دا تصدیقولی شم چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور زیات کړو.
جنرال سټولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې 15 غړو هیوادونو همدا اوس د نورو عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت ملاتړ وکړي. ښاغلی سټولتنبرګ وویل د نورو عسکرو د لیږلو مقصد له افغانستان سره داسې مرسته ده چې له یاغي طالبانو سره په ټپه ولاړ حالت مات کړي، چې د جګړې په میدان کې پرمختګ وکړو او تر هغې وروسته د سیاسي روغې جوړې لپاره شرایط برابر کړو.
I don't expect any specific
زنن د عسکرو د خاص شمیر تم نه کوم، خو په دې اړه بس او د افغانستان د حالت او ارزونه کولای شو. وروسته بیا ټول په ګډه د متحده ایالاتونو په شمول دا خبره یقیني کولای شو چې څومره عسکر د دې لپاره کافی دي چې خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړو او د افغانانو ملاتړ وکړو.
خو د ناتو عمومي منشي سټولتنبرګ وویل چې د عسکرو د شمیر زیاتوالی د دې معنی نه لري چې ناتو به یو ځل بیا له توندلارو طالبانو سره په افغانستان کې جګړه پیل کاندي. ناتو کابو 2 کاله مخکې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساوه. په همدې ترڅ کې د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالون د ناتو د وزیرانو مجلس ته وویل چې د پراخو هڅو د بې برخې په توګه برتانیه ښایي 100 تنه نور عسکر افغانستان ته ولیږي.
دا مهمه ده چې د افغانستان د دیموکراتیک حکومت ملاتړ وکړو. موږ د اوږدې مودې لپاره له هغوی سره یو. دا یوه ډیموکراسي ده چې زموږ مرسته یې غوښتې ده، او دا مهمه ده چې اروپا ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ترهګرۍ څو ملیتي ډلې فعالیت کوي. هغوی زموږ لپاره په لویدیځه اروپا کې هم خطر دی، او د افغانستان د دولت د بقا لپاره هم ګواښ دی.
ناټو اوس په افغانستان کې تقریبا 10,450 څو ملیتي عسکر لري. په دې جمله کې یوه برخه د افغانستان وسلوالو قواو ته روزنه ورکوي. خو د دې ټولو خبرو سره سره ډیپلوماتان وایي چې افغانستان ته د عسکرو لیږلو معامله د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره تړاو لري، او دا چې د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتیس ته څه ډول سلا مشوره ورکول کیږي. جیم ماتیس بنن د پنجشنبې په ورځ د جون په 9 د ناټو د وزیرانو غونډې ته وینا وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
افغان حکومت د سیاسي تلفون جوړیدل د افغانستان د دیموکراتیک بهیر یوه برخه ګڼي. خدا هم وایي چې افغانان د نوي او د نو ومل لسیزه وبخي د نوي ومل لسیزه د تلفونو ترخه تجربه لا په یاد لري. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اکله د افغانستان د جمهوری ریاست د وایان لمرستیال دوا خان مینپال سره مرکه کړي، او په اکله د ناټو لخوا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په باب هم ترې پوښتلي چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
په رسنیو کې رپورټونه خبرې شوي دي چې د افغان حکومت ځینې چارواکي په ترکیه کې راټول شوي دي او هلته غونډې کوي او د ممکنه اعتراف په سر باندې سره خبرې کوي. د افغان حکومت دریځ په دې اړه څه دی؟
هر هغه اقدام چې هغه د ملي ګټو پر اساس وي د افغانستان د آبادۍ او پرمختیا لپاره موږ هرکلی کوو، ولی د تاریخ په حافظه کې زموږ هغه بدې ورځې پاتې دي. په دغه شیو حالاتو کې په کار د شوې ملي اجماع د تروریزم سره د مبارزې او د دغو ګواښونو د رفع او دفع لپاره جوړ شي.
ټاکل شوی ده چې ناتو په افغانستان کې خپل سرتیري زیات کړي. تاسو د ناتو دا پریکړه څنګه ګورئ؟
د افغانستان حکومت له تروریزم سره مؤثره او اغیزمنه مبارزه غواړي، او په همدې خاطر باندې د افغانستان د حکومت غوښتنې د بروکسل کانفرنس څخه ډېرې معلومې او واضح وي.
دا سرتیري چې راځي دا به افغان ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخلي؟
د افغانستان د حکومت دریځ معلوم نه، موږ غواړو چې د ناتو عسکر جګړې ته داخل کړو. دلته شي هر عسکر راځي هغه به د مشورې او روزنې په برخه کې وي. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې جګړه مدیریت کړي او جګړه مدیریت کړي.
تاسو ریپورټونه مو چې امریکا غواړي چې د داعش سره د مبارزې لپاره 1590 سرتیري راولېږي،
په هدف د سرتیرو پرالیزد هم دا د لکه مخکې چې ما درته وویل چې یوازې د مشورې او د روزنې لپاره دي. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې ځپلې دي، او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د حرب القوه خطر په وړاندې باندې مقابله وکړي.
نیپال صاحب، د امریکا د پوز مشر کابل کې ولسمشر غنی سره هم وکتل، خبرې په څه باندې راټولې وي؟
د امریکا سره د افغانستان حکومت د ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې ملګرتیا لري. د ډانفورد راتګ پر همدې باندې وشي د امنیتي او دفاعي قواو څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ او دغې تجهیز دی، او د روزنې او سلام مشورې په برخه کې. همدارنګه د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو د جګړیز مهارت او ورتیا د لوړولو په خاطر
د چین د بهرنی چارو وزیر پاکستان او کابل ته سفرونه لري. تاسو دا منځګړیتوب څنګه ګوري؟
کله چې د چین د بهرنی چارو وزیر افغانستان ته او بیا ورسره پاکستان ته سفر درلود، مرتمدا د شي را رواني مذاکره د دې لپاره وشي څنګه وکولای شو ډیر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې سازنده او تاکون کې د ریزو په دې برخه کې هغه نتیجه ترلاسه کړو.
یو شی چې افغانستان په ټینګار کوي ویل چې باید پاکستان د هغه سوالو په خلاف اقدام وکړي چې سولې به یې سره نیوځي کیږي. تاسو فکر کوئ چې چین دا هسې به دې هدف ته تاسو ورسئ؟
بالاخره یو موږ یو سیمهیزه نړیواله اجواله تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لرو. چین دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا تعدید او دا ګواښ دوی ته مورتلونکی دی. بنان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د دریڅه ملاتړ سوی دی او دوی په دوه اندیښنو باندې پوهیږي. نو بنان دوه اندیښنو ته په کتو سره زموږ تمه لرو چې چین چې پر پاکستان باندې ډېر زیات فشار راوړلی سي او تر څو وکولی شي د تروریزم سره اغېزمنه مبارزه رامنځته شي.
څومره تاسې ډاډه سئ چې دا د چین هلې ځلې به د دې سبب شي چې افغان حکومت د طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي؟
تر ټولو خو لومړی موږ د افغانستان حکومت بار بار ویلي دي چې موږ لومړی سوله له پاکستان سره وړو، دغه سوله له پاکستان سره د چین په وساطت باندې ممکنه ده. بنان کله چې دلته موږ نتیجې ته ورسېدلو بیا په کولای سو د طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل هیله لري چې د شلو سترو اقتصادي ځواکونو یا جی شل د ډلې مشان په راتلونکو نه کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ پر ځای د آزاد بازار ملاتړ وکړي. هغې دا خبرې د دغې ډلې د هغې سرمشریزې غونډې نه مخکې وکړې چې د جولای په 10 او 8 په هامبورګ کې جوړیږي. په موقعي رپورټ ته چې زموږ همکار درته وایي،
د برېټانیا صدر اعظم ټیری سامي پر راتلونکي اونۍ کې د شلو اقتصادي ځواکونو یا جی شل د ډلې په سرمشریزې غونډه کې د ګډون لپاره نن د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسېده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا یې هرکلی. د جی شل د ډلې له سرمشریزې غونډې نه مخکې د جرمني صدر اعظم د هغه هېواد په پارلمان کې وویل چې د داخلي تولیداتو ملاتړ د نړۍ د ستونزو د حل لاره نه ده.
فکر کوم چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ سیستم هر چا ته زیان رسوي. زما هدف دا دی چې دغه غونډه د ګوکوالي پر خلاف د آزاد بازار او څو اړخیز تجارتي سیستم په اړه یو روښانه پیغام ولري.
هغه وویل هیله لري چې د جی شل د ډلې مشران به د جولای په 10 او 8 په هامبورګ کې د څو اړخیزې سوداګرۍ د سیستم په اړه خپله ژمنه وکړي. د سوداګرۍ په اړه د ټرمپ د ادارې لومړی امریکا یا د امریکا د لومړیتوب پالیسۍ او د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس له تړونه د امریکا د وتلو پریکړې په نوره نړۍ کې پراخې اندېښنې رامنځته کړې.
موږ د دې حیاتي ستونزې په اړه کار ته اړتیا لرو. په لنډه توګه ویلی شم چې د پاریس موافقه په شاتموکې نه ده او هیڅ د بحث وړ نه ده.
اغلې مرکل د اروپای ټولنې نه د برېټانیا د وتلو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې په دې اړه د خبرو لپاره چمتووالی
موږ دې ته بشپړ چمتووالی لرو چې له اروپای ټولنې نه د برېټانیا له وتلو نه وروسته خبرې پر مخ بوزو، خو زموږ لومړیتوب دا دی چې د اروپای ټولنې راتلونکي په خپله وټاکو.
مرکل د جی شل هېوادونو د ډلې د مشرانو د هغې غونډې کوربتو پر غاړه لري چې د جولای په 10 او اتما په هامبورګ کې جوړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د اخسن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف به په هر ممکن انتخاب غور وشي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کرښې په اوږدو کې هر ډول یو اړخیز اقدام د افغانستان حکومت او په سیمه کې پرتو ولسونو ته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې د اخسن سیم د لګولو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اخسن سیم د غزولو چارې څاري او د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل افغان ډیپلوماټیک او امنیتی ارګانونه د پاکستان د دغه اقدام د مخنیوي لپاره په جدیت کار کوي.
د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتی ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوي کوي او زه غواړم د افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر اسمیت
ونیسي. کاغلی لیوال وایي پاکستانی پوځیانو تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ، ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړي دي. خو دا چې پاکستانی پوځیانو تر اوسه له کومه ځایه تر کومه ځایه پر کرښه اغزن سیم غځولی، ښاغلي لیوال یې په اړه ډېر څه ونه ویل. مخکې تر دې افغان ځواکونو په څو ځلې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د دروازو جوړولو پر سر او په بېلابېلو نورو مواردو کې د افغان حکومت په وینا د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې غبرګون ښودلی چې تر ټولو وروستی مورد یې په سپین بولدک کې د لقمان او جهانګیر په سیمو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وه. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت د رسنیو د څانګې مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د اوښتلو راوښتلو د مخنیوي په هدف کړی، خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په هدف د یاد هیواد لخوا د دې اقدام غندنه کوي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د تورېستي ډلو د مخنیوي په هدف د یاد اقدام پر ځای په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او له ملاتړه یې لاس واخلي. ښاغلی ځاځی د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې چاته اجازه ورنه کړي چې سیمه یې په اغزنو تارونو وویشي.
خلکو نه زموږ هیله دا ده چې په هیڅ صورت دروازې او اغزن تارونه پرې نه دي او زموږ مجبوریت نه دی فلحال استفاده نه کوي. ښه خبره دا ده چې د هغې منطقې خلک ټول سره په اتفاق کې شي او اجازه ورنه کړي.
دا په داس حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پروتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لوري په کرښه د اغزنو سیمونو د غځولو او دروازو لګولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت د اقدام یې وغنده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ځینې امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ له افغان امنیتي ځواکونو نه د ملاتړ په مراسمو کې وویل چې یو شمیر کارپوهان او سیاسي شنونکي له ملي امنیتي ځواکونو نه ناسمه ارزونه لري. د افغانستان د ملي اردو د 111 فرقې قومندان جنرال نصیر زیایی د امنیتي ځواکونو په دغه ستاین غونډه کې وویل چې ځینې سیاستوال او کارپوهان په مهمو مسلو خصوصا امنیت کې عقدایي او ناسم چلند کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
ځینې امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مراسمو کې وویل چې یو شمېر کارپوهان او سیاسي کسان له ملي امنیتي ځواکونو څخه ناسم ارزونه لري. د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې په همکارۍ په کابل کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د اختر په ورځو کې د امنیت د ښه ټینګښت او د دوی د قربانیو په پار له دوی ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي اردو د 111 فرقې قومندان جنرال نصیر زیایی د امنیتي ځواکونو په دغستان غونډه کې وویل چې ځینې سیاستوال او کارپوهان په مهمو مسلو مخصوصا امنیت کې قطعي او ناسم چلند کوي. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې له وسلوالو سره په مقابله کې دي او د هغوی کورنۍ ته چې بچیان د امنیتي ځواکونو په لوکو کې دي په خطاب کې وویل
باید هیر نکړو چې دا یوه ټولنه ده، مختلف فکرونه پکې دي، سیاستوال هم پکې شته چې د سیاسي ګټو لپاره زهر شیندي، دا باید هیر نکړو.
د هغو خلکو ته چې د ده په وینا ځان واجب الاحترام ګڼي وایي چې که ناهیلي دي خدای دې امید ورکړي، خو که سیاسي چلند کوي خپلې عقدې دې په ملي مصالحو کې نه لټوي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فردین فدایی د امنیتي ځواکونو د ستاینې غونډې جوړونکی هم په دې باور دی چې د ده په وینا ځینې مغرض او فرصت طلبه کسان غواړي د امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه کړي. هغه وویل
مردمای فرصت طلب، مردمایی که میخواهند که
فرصت غوښتون که خلق، هغه خلق چې غواړي زموږ د زړور او امنیتی او دفاعي ځواکونو روحیه کمزوري کړي، موږ د مفسدو اشخاصو، سوځیدلو مهرو او فرصت غوښتونکو افرادو پر وړاندې ولاړ
شخصاتوی فرصت طلب مو قرار بیم.
خاغلی فدایی د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو غوښتنه وکړه چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په لیکو کې د مکافات او مجازات ډیر شي، ځکه د ده په وینا ستاینه کولی شي د دوی په روحیه باندې اغیز ولري. ځینې سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان ستونزې په سمه توګه نه درک کوي. سیاسي شنونکه جاوید غفور وای چې یو شمیر سیاستوال او کارپوهانو قدی چلن کوي او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره کله ناکله داسې بحثونه کوي چې د ملي امنیتي ځواکونو د روحیې په ټیټوالي دلالت کوي. هغه وویل خاغلی غفور زیاته کړه چې حکومت باید د بیان د ازادۍ او دیموکراسي په پام کې نیولو سره د هغو بحثونو چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د خوست په صبریو او یعقوبیو ولسوالیو کې د سخت طوفان باران لکبله د سیلابونو راوتو په نتیجه کې سلګونه دوکانونه، سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه اوبه وړي او تخریب کړي دي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلی.
د صبر او یعقوبی ولسوال محمد اکبر زادران امریکا غږ ته ویل چې د پرونی طوفاني باران او بیا د سیلابونو راوتو په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ یو شمیر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. هغه ویل د خلبیسات په ښارګوټي کې چې د خوړ دواړ غاړو ته پروت دی شاوخوا 200 دوکانونه او غرفې اوبه وړي او تخریب کړي دي. ښاغلي زادران دغه را زیاته کړه چې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب او یو شمیر کورونو ته یې مالي خساره هم رسولې. هغه وایي
تقریبا یو ساعت په دوامداره ډول د صبری ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې سخت طوفان او سخت باران او سخت وشو. ډېر مالي تلفات یې خلکو ته اړولي دي، فصلونه یې ډېر خراب کړي دي، ځمکې وړي دي او په زمن کې د خلبیسات بازار کې 200 دوکانونه وړي او په هغه دوکانو کې چې کوم سامانونه وو هغه یې خلکو نه وړي دو وړي دي او یوه فرشه یې خراب کړي دو. دوه د تیلو پمپونه دي د دغه حیث خسارات ته وړي دو او نور هم هغه زموږ پلټنه دوام لري کېدای شي نور زیانونه هم راڅرګند شي.
په همدې حال کې له بیړنیو طبي پیښو سره د مبارزې سرپرست رئیس انجینر شریف الله همدر د امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت په مرکز او ځینو نورو سیمو کې هم د یو شمیر کورونو د زیانمنېدو راپور ترلاسه کړی. هغه وویل چې د پرونی باران په پایله کې چې په ټول خوست ورېده د سیلابونو راوتو له امله د اوښتو زیانونو د معلومولو په اړه هیئت ټاکل شوی او د سروې چارې یې پیل کړې دي.
د استرار کمیټي آیات ورته موظف کړی دی، موظف آیات اوس هم په ساحه کې دی، په ساحه کې قرار لري. کله چې سروې تکمیل شو دقیق راپور یې موږ ته وروکړو، موږ پوره پوره امکانات لرو، خوراکي او غیر خوراکي توکي هم لرو او تر څنګ یې د تیرو کلو په نسبت ساح کول موږ ته د نقدي کومک تقریبا تر 5 میلیونو پورې دی. موږ پوره پوره کومک لرو چې د سره همکاري وکړو.
له بیړنیو طبي پیښو سره د مبارزې سرپرست رئیس انجینر شریف الله همدر دغه را زیاته کړه چې تر اوسه د یادو طبیعي پیښو په نتیجه کې رزنی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د اوړي په موسم کې خوست د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد وي چې پر مالي زیانونو سربیره په یو شمیر مواردو کې رزنی تلفاتو لامل هم ګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي متحده دفاع وزیر جیم میتس نن وایي چې د تلیواله دي چې د ناټو له ماموریت سره په افغانستان کې مرسته وکړي خو که چیرې متحده ایالات خپله پالیسي څرګنده کړي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې پریکړه کړې ده چې د افغانانو لپاره د اس آی وی 4 نوې ویزې منظوري کړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وویل حکومت خپل ستونزې لري خو په ضد د اختلاف رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د شپږ مسلمان اکثریت میشته هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن وګړو ته د ویزې په ورکړه کې نوې مقررات عملي کړي. او په پاکستان کې زرګونو شیعهګانو د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د شمال غرب په قبایلي سیمه کې خپل اعتراض جاري ساتلی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالب هم دا چې خبرو شو او وام دیدل. په سولانه شبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي او ریدل مه هیروي. که غواړئ چې خبرونه بیا واورئ او د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبر کړئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پرانیزئ، تازه مطالب لوستلی شئ او خبرونه او رپورټونه بیا ځلې اوریدل شي. تر بیا خدای مالشه.